دی او د خپل نظر خپل نتایج د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذون د پاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونه اول کنټرول چې کې هغه کوي په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویرونه چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغوی اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوټومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څېړنلیک ورولېږي د خپرولو لپاره هغوی چې د ماخذونو وګوري هغه ایډیټنګ بورډ دی هغوی د ماخذونو د په کتو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه اول ریویو ترنلیږي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا زموږ په ژورنال کې قابل دی نشر نه ده. استاد داسې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دغه څېړنلیکونه نشروي خو هغه د په نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې په ډبل ریویو او تقریبا مفته چاپېږي او عامه په ډېرو معتبرو ژورنالو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د هغه خلاصې یا ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دومره حروفونه زیات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره وي اکثره ژورنالونه وایي ځکه چې څېړنې مختلف وجوهونه لري نو موږ ورته حدود نه ټاکو، خو که چېرته هم حدود وټاکي بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي هلته بدون له حدودو کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسره وي. دغه معیار هر ژورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي، یو بورډ لري هغوی د ایډیټرانو بورډ د ژورنالونو دپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاینز یا راهنمودي لارښود ټاکي او د هغو لارښود چوکاټ کې چې کومه لیکنه دوی ته ورسیږي نوي هغوی اوتومات ډول باندې مستردوي.
ځینې لیکنې داسې وي چې لومړی مؤلف لري، ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري، دا که تاسو توضیح کوي مطلب یې څه شوي؟
لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډېر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي، څېړنه هم د کړی ده، پروپوزل هم د لیکلی ده او د څېړنې میتود هر څه کار د کړی. دوهم دریم څلورم مؤلف چې پکې راځي خو هغه کسان دي چې په دې څېړنو کې مرسته کړې ده، دا معمولا د ګروپ غړي دي، څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پوهنتونونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هر څه چای و وړه برخه هم اخیستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه وروستی نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه دا ټول پروسه د څېړنې او د څېړونکو د کار د تر سترګو لاندې تیرسوي د تایید کړي به بعد هغه خاصه د چاپ د پاره مخکې له دې چاپ ته ولاړه یا د اقل ژورنال ته ولاړه د پاره خاصه د ستر کوټه رکړی د تبع هغه سینیئر اوتور وای. نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامن کې چې هر څوک دی دا پنځه فیصد کېدای شي د پنځه فیصد برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د څېړنې دوی نه دي.
په ژورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چېرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړي څه کړي دي څومره کار یې چېرته کړی دی بیا به یا کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یا د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي چې ورور یې دې سړي کار څنګه و. خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هېڅ رئیس نه لري نو څېړونکي دپاره د ده د دې څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د ده د څېړنو نه یادونه شوي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس د ژورنالونو څومره پورته وي په کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې. نو تاسو که یواځې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشنس او حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده. نو هغه څېړونکي د هغه نه پېژندل کېږي. په حقیقت کې دا د څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي. هیڅوک په دې پورې اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکی لیدلی نه وي اما هغه پېژني له هغه لیکنې پېژني له هغه حجم دی څېړنو او کیفیت او کمیت د څېړنو.
له ښاغلي تنها څخه په مننه. ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې وي په ټول افغانستان کې. د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولي طبي بوټی شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټی له تیرو څو کلونو را پدې خوا خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري. د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډېره ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاریو کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅې وکړي داسې نه شي چې دا بوټی بیخي پسې ورک شي. په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو.
د کونړ اوسیدونکي وایي د سیند په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوږولي پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پاڼې سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري. د څانګو ګدوالې په ځنو سیمو کې یو متر او په ځنو کې دوه مترو ته رسیږي او ریښې په ځمکه کې ډېرې ژورې ځي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي فضل وهاب راته وویل د هر اوړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکورې بیلچې او نور وسایل وړي او له بېخې باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کارېدونکي بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سیند دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري.
د کونړ د سیند په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي. خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی.
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسد آباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی. بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي. د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلق له حکومت غواړي چې باید د خوګولي او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وایي ټولو ولسوالانو او امنیت قومندانانو ته یې دند سپارلې چې د خوګولي وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولي بوټه چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا بل عموم د افغانستان یو شتمني ده. یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولي د بوټو د بدریغه راویستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولي له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبیعی. خدای نه پولیشی چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پانه پر غوی کې شوده، د پانه رګونه د خپل لاس تر رګو ګن خونری ورته ښکار اسول. پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوې غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تېر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولي وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درکړو. له همدې سره آزادي راډیوي مچله رانغاړو تر بلې وي. زه احمد شیبر اجازه غواړم.